السلام علیکم. په افغانستان کې له غرمې نه مخکې لس بجې دي. دوستانو، د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد د عبیدالله عبیدی په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په نږدې ورځو کې به افغانان د سولې او پخلاینې په برخه کې د یو لوی پرمختګ شاهدان وي. هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. د سولې لپاره د هلمند ولسی حرکت وینن په کابل کې د روسیې سفارت مخته پرلت وهي او تر نامعلومې نېټې به دغه پرلت ته دوام ورکړي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس د پولیسو د ځانګړي ځواک وجل شوی قومندان عزیز الله کاروان د پکتیکا او ټول افغانستان لپاره ویاړ وبله. او اروپایي ټولنې پر روسیې خپل لګول شوي اقتصادي بندیزونه رسمن د 2019 کال د جنوري تر 1 تمدید کړل. د خبرونو تفصیل. د سولې لپاره د هلمند ولسی حرکت وایي نن په کابل کې د روسیې سفارت مخته پرلت وهي او تر نامعلومې نېټې به د دوی پرلت دوام وکړي. د دې حرکت وایان بسم الله وطن دوست جمعې پر ازادي راډیو ته ویل چې دوی له روسیې غواړي چې په افغانستان کې خپلې مداخلې بندې کړي او له امریکا سره دې د سیالۍ لپاره بل ځای انتخاب کړي.
پر هغوی مو غږ دی چې د افغان جګړې څخه خلاص وباسي، په افغانانو کې مداخله ونه کړي، د افغانستان په جګړه کې مداخله ونه کړي. دوی چې له امریکا سره کوم تضاد لري، کومې جګړې کوي، هیله د لګولې سیمې څخه خپل کار واخلي. افغانستان د دې ځای نه دی چې دوی له امریکا سره دلته جګړې ووایي یا له امریکا سره دلته جګړه وکړي.
د ښاغلي وطن دوست په خبره دوی همداراز د داسې یو کمیټې پر جوړولو هوکړې ته رسیدلی دي چې هغه به د طالبانو سیمو ته د سولې د خبرو د هڅولو لپاره سفرونه کوي. د هلمند د سولې ولسی حرکت تر دې دمه په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر او د امریکا سفارت مخته خپل اعتراضونه کړي او د جګړې د درېدو غوښتنه کوي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د پولیسو د ځانګړي ځواک وچل شوی قومندان عزیز الله کاروان د پکتیکا او افغانستان لپاره تلپاتې ویاړ بولي. عزیز الله کاروان چې په پکتیکا کې د پولیسو د ځانګړي ځواک د 01 قطعې قومندانو د چنګاخ په 10 په کابل کې د وسلوالو په برید کې وچل شو. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرون د پکتیکا په مرکز شرنه کې په دې اړه ویل:
د شهید عزیز الله کاروان تاریخ د میړانې، غیرت، وطن پالنې، د خلکو سره د مینې او د قربانۍ او قهرمانۍ او اتلوالۍ تاریخ دی. دا به یو تلپاتې افتخار د پکتیکا خلکو ته وي او د افغانستان خلکو ته.
عزیز الله کاروان چې څو وارې له ځینو حملو روغ وتلی او د وسلوالو طالبانو پر ضد یې ګڼ پوځي عملیات رهبري کړي وو. په ولسي جرګه کې د پکتیا یو استازي نادرخان کډوازي د قومندان کاروان وشنه د افغانستان په ختیځ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې روانې مبارزې ته یو ګزار بللی دی. طالبانو د عزیز الله کاروان د وژلو مسؤلیت منلی دی. د فاریاب لپاره نقیب الله فائق د نوی والی په توګه پرون رسمن معرفي شو. د سیمه ایز ارګانونو خپلواک اداري رئیس عبدالمتین بیگ پرون په فاریاب کې د ښاغلي فائق د معرفي په غونډه کې ویل افغان حکومت به د امن په ټینګښت او پراختیا چارو کې د نوی والی د هڅو ملاتړ وکړي. فاریاب ته نوی والی په داسې وخت کې معرفي کیږي چې د سه شنبه پر ورځ د فاریاب د قیصار ولسوالۍ د سرپرست امنیت قومندان نظام الدین قیصاری نیول کېدل په میمنه کې د مظاهرو او ناکرارۍ سبب شول. نظام الدین قیصاری د ولسی پاڅونوالو په چارو کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم استازی هم چې لوی څارنوالۍ ته معرفي شوی دی. جمهوري ریاستوي قیصاری د خلکو تر شکایتونو وروسته ونیول شو. اروپایي ټولنې پر روسیې خپل لګول شوي اقتصادي بندیزونه رسمان د 2019 کال د جنوري تر 1 تمدید کړل. په مسکو هغه بندیزونه په اصل کې په 2014 کال کې له خپلې خاورې سره د کریمیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ له امله لګول شوي وو. د دې بندیزونو د تمدید موده پرون په داسې حال کې پای ته رسیدله خو د اروپایي ټولنې رهبرانو تیره جمعه په بروکسل کې د یوې سرمشریزي پر مهال په یو وخلو د دې تمدیزونو د دې تمدید بندیزونو له غزولو سره موافقه وکړه. دغه بندیزونه په لومړي ګام کې د روسیې د بانکداري سیستم او د انرژي سکتور په نښه کوي. په ایران او د قفقاز هیوادونو آذربایجان، ارمنستان او ګرجستان کې د تودوخې بې سابقه موج د برېښنا د قطع کېدو سربېره خلک ناراحته کړي دي. د جولای ولینټه د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د تودوخې درجه 3.5 او له هغه یو ورځ وړاندې د ارمنستان په مرکز ایروان کې د تودوخې درجه 2.5 سانتیګراد تلوړه شوه. جولای د میاشتې په څلورمه نیټه د ګرجستان په مرکز تبلیسی کې د تودوخې درجه 1.5 سانتیګراد ته رسیدله. دا په داسې حال کې ده چې ایران هم د روانه جولای میاشت کې د تودوخې لوړه درجه یعنې د سانتیګراد په کچه 3.5 تجربه کړله. د تودوخې دغه سطح په ایران کې د برېښنا د کمښت لامل شوه او ایراني چارواکي اړ شول چې په دولتي ادارو کې کاري ساعتونه بدل کړي. او د روسیې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو سفیر د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغې پریکړې دفاع وکړه چې له مخې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. جان هنسمن ټینګار وکړ چې دا په مسکو پورې اړه لري چې له واشنگټن سره په اړیکو کې له نورې ترنګلتیا ډډه کوي. د روسیې لپاره د امریکا سفیر پرون له خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې ولسمشر ترامپ به اول له پوتین سره یو په یو وګوري، بیا به په پراخه غونډه کې برخه واخلي چې د دواړو لوریو مخکخ سلاکاران به هم پکې موجود وي. ښاغلی هنسمن ویل دا د امریکا د ملي امنیت په ګټه ده، څو دا وارزول شي چې آیا روسیا په دوه اړخیزو اړیکو کې پرمختګ ته لیواله ده او کنه. په پام کې ده چې دواړه ولسمشران له نن څخه لس ورځې وروسته یعنې د جولای په 14 نیټه د فنلند په مرکز هلسنګي کې له یو بل سره ویني. تاسو زموږ غږ له آزادي رادیو او دوستانو د خبرونه تر ډیره آزادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو د افغانستان د روانو حالاتو په ځانګړي ډول د سولې د پروسې په اړه پکې راپور راخلو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په نږدې ورځو کې به د افغانستان د سولې او د دولت د وسلوالو مخالفانو او حکومت ترمنځ د جوړجاړي په اړه د یو لوی پرمختګ شاهدان وي. په عین حال کې په اسلام آباد کې د پاکستان د افغانستان سفیر حضرت عمر رضا خلوال وایي چې د سولې په مسأله کې له پاکستان سره په شو خبرو کې پرمختګ شوی دی. سالی محمد سالی په ریپورت لري.
د افغانستان د سولې او پخلاینې په اړه د افغان حکومت ځینې سرچینې په داسې حال کې خوشبینی ښیي چې هم افغان حکومت او هم وسلوالو طالبانو د خپل اعلان کړي اوربند د پایته رسیدو اعلان کړی دی. ځینې افغان چارواکي وایي وروستي اوربند وښوده چې په افغانستان کې دایمي سولې ته هم امکانات برابر سوي دي. د سولې عالي شورا منشي امین الدین مظفری د نورو جزئیاتو لور کولو پرته ازادي راډیو ته ویل چې ډیر ژر به خلک د سولې په برخه کې یو زیری واوري.
د سولې پروسه داسې پروسه ده چې ملي، سیمه ایز او نړیوال ملاتړ له ځان سره لري. هیله من یو د همدغه ملاتړ په مرسته ډیر ژر ملت او خپلو خلکو ته ځینې زیری ولرو. په دې اړه لمخکې زمينه برابره شوې و چې اوربند ورته اساسي زمينه برابره کړه. د افغانستان د روانې جګړې په اړه په ملي، سیمه ایز او نړیواله سطحه لیدلوري بدل شوې دي. د افغان ولس غوښتنه دا ده چې جنگ پای ته ورسیږي او سوله یې ځای ناستې شي.
د افغانستان د سولې پر مسله د تیری وری یا حمل میاشتې پر ومه هم د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې بحث وسو چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پکې برخه درلوده. د غویې ثور پر 22مه د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې هم د افغانستان، پاکستان او کوربا هیواد دینی عالمان په یو کنفرانس کې د افغانستان د سولې پر موضوع بحث ته کښېناستل. په عین حال کې ټاکل شوی چې په سعودي عربستان کې په یو نړیوال کانفرنس کې دینی عالمان بیا پر دې موضوع په خپلو کې بحث او خبري وکړي. د سعودي عربستان یو ورځپاڼې ریاض ډیلی راپور ورکړی چې دغه غونډه به راتلونکې سه شنبه او چهار شنبه وسی چې د نړۍ له بیلابیلو برخو به دینی عالمان پکې برخه واخلي. دوی به په کانفرنس کې د بحث پر مهال د ټوریزم ټولې بڼې وغندي او د پخلاینې پر لارو چارو به سلا مشوره وکړي. کله چې د افغانستان د جګړې یا هم سولې مسله یادېږي، افغان چارواکي وخت نا وخت د پاکستان نوم اخلي. ځینې چارواکي اوس په دې باور دي چې د افغانستان د سولې په مورد کې د پاکستان دریځ ډیر بدل شوی دی. د اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر حضرت عمر رضا خلوال ازادي راډیو ته وویل
مهمترین عنصر طبعا تشویق او خپل قناعت طالبانو ته ورکول پکار دي چې دوی آماده شي دي ته چې په سولو کې ګډون وکړي. مګر د سولو د خبرو د پاکستان ملاتړ چې دی د دې نسرګینو شو پټولې چې مهم رول لري. نو فلهاز از مونږه خبره د پاکستان سره په دې رستیو کې مو کافي اندازه پرمختګ کړی دی. په وخت کې چې لن محالي اور باندې ته ټول حقيقي معنا ده چې علاقه مې وجود محالي کې نشته. او طالبان به خبرې لري، هغه خبرې باید واوریدل شي، منطق به لري، هغه منطق باید واوریدل شي، مونږ به منطق لرو، هغه باید هغه واوري. زما امیدواري دا ده چې په اوریدلو او ویلو سره او په مشترک او متقابل درک سره به مونږ وکولای شو چې هغه سولې ته چې لیوالتیا په دې کې په ډاګ درته ورشم چې طالبانو په مشتابه کې موجوده ده، هغه لیوالتیا دې په حقیقت باندې بدل شي.
وسلولو طالبانو د سولې دروانو هڅو پاړه په ورستۍ ورځو کې رسمن څنې دی ویلي، خو تر دې مخکې مستقیما د امریکا له متحده ایالاتونو سره د سولې د خبرو غوښتنه کړې وه.
د صالح محمد صالح په راپور کې مو اوریدل چې د سولې عالی شورا وایي په نظیر راتلونکو کې به د افغانستان د جوړ جاړي او سولې د پروسې په اړه د لوی پرمختګ شاهدان ووسی. په عین حال کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخل ولوي چې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه له پاکستان سره په روانو خبرو کې کافي او زیات پرمختګ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د سولې لپاره د هلمند ولسی حرکت وایي نن په کابل کې د روسیې سفارت مخ ته پرلت وهي او تر نامعلومې نیټې به دغه پرلت دوام وکړي. د دې حرکت وایان بسم الله وطن دوست نن ازادي راډیو ته ویل چې دوی له روسیې غواړي چې په افغانستان کې خپلې مداخلې بند کړي او لکه امریکا سره د رقابت لپاره بل ځای انتخاب کړي. د هلمند د سولې ولسی حرکت تر دې دمه په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یا یونامه او د امریکا سفارت مخ ته خپلې ازونه کړي او په افغانستان کې د جګړې د درېدو غوښتنه کوي.
د لشکرګاشر او جنو نور ورته
په کونړ او نورستان کې یو شمیر
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسؤل سره چې په خوښ کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک
روکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
وړاندې په خبرونه کې ازادي رادیوي مجله اوریدلې شي، خو تر هغه مخکې له سفی الله ستانګزی اوروچی د نړۍ خبرونو او مطبوعاتو په افغانستان څخه خبره کړې دي.
د بکارت د ازموینو پر ضد مبارزه رنگ راوړي. دا خبره د ګاردن برټانوي ورسپانې په یو مقاله کې لیکلې ده. په مقاله کې راغلي چې د افغان حکومت د نوي پالیسۍ لمخې به کلینیکونه او روغتونونه د بکارت د ازموینو اخیستل بند کړي. د ګاردن په خبره دا کار به د نجونو د بندیانېدو او محرومیت مخه ونیسي. په مقاله کې راغلي چې مدني فعالان، مذهبي مشران او مرستندوی سازمانونو دا درک کړي چې د نوي روغتیايي پالیسۍ په اساس د بکارت معاینې کمې شوې دي. ګاردن لیکي که څه هم تیر کال افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ژمنه کړې و چې د بکارت د پردی آزموینې به بندوي، خو لا هم ګڼې نجونې په دې آزموینو کې د ناکامېدو په خاطر په زندانونو کې شپې سبا کوي. په مقاله کې د بلخ په زندان کې هغو 200 نجونو ته اشاره شوې چې ویل کېږي ټولې د بکارت د آزموینې په وخت له دې امتحانه ناکامه راوتې وي. په مقاله کې راغلي چې په زندانونو کې 95% هغه نجونې ساتل کېږي چې په اخلاقي جرمونو او یا له واده مخکې په غیر مشروع اړیکو تورنې دي. په افغانستان کې چې خلک دودیز مسایل سخت پالي، د نجونو بکارت د یوې کورنۍ د عزت نه خبلل کیږي. دغه سخت دود چې لا هم یو شمېر کورنۍ پرې ولاړې دي، تل د بشري حقوقو او ښځو د فعالانو توند خبرګون پاروله. د روغتیا نړیوال سازمان هم د بکارت د پردو معاینه غندي او وایي علمي اعتبار نه لري، نه بکارت او نه هم جنسي اړیکې ثابتولای شي. حریت ترکی ورسپانې د شکر الله سروش په اړه مقاله لیکلې ده. سروش تلریشت کلن افغان دی چې د لوړو نمرو په ترلاسه کولو د استانبول د تخنیکی پانتون د غوره محصل په توګه انتخاب شوی. سروش چې د غزنی د خپل لوړې زده کړې په ساختماني انجنیری کې پای ته رسولي. شکر الله سروش حریت ورسپانې ته ویلي دی د خپل کورنۍ لمړنۍ کس دی چې پانتون یې لوستی او په دې کار کې تل پلار دغه افغان ځوان ویلی په افغانستان کې د خونې او روزنې کچه ډیره راښکته ده او د تحصیلي بورس په مټ درسونه ویل ډیر ښه دی. دی وایي د همدې لپاره هڅه کړې و چې تحصیلي بورس ترلاسه کړي او درس ووایي. سروش زیاته کړې په ښوونځي کې لومړی مقام اخیستی او په کانکور کې یو له هغو کسانو چې تر ټولو لوړې نمرې ترلاسه کړي او په مټ یې د استانبول د تخنیکی پانتون بورس ترلاسه کړ او په ترکیه کې درس ووایي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. د رادیوي مجلې د نننې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنې مو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیریونې د فرهنګي خبرونو سربېره مو د خصوصي سندرغاړو په سنځو راپور برابر کړي.
د ټولنې سره په ټکر کې ځ خپل امټر مخالفي رخ شیرخوان کی خشر خوان کسب د مون درد دلای ولستای ا دې دې پوره چې د دې ونر دلیار نه رخ خدمت وشي رغه غزل پیشي
په هنر جاج کی